طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خبرونې ګرانو زده کوونکو ستړي مشای، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به جوړ یې او د صحت جامې به مو پرتن وي. قدرمنو زده کوونکو راځي کتابونه راواخلئ. د خپلو کتابونو شپږم صفحه پیدا کړئ. په نن خپرونه کې د نارمل فلاورا زیانونه پیژنو. په تیره خپرونه کې موږ نارمل فلاورا وپیژنده او مو ویل چې دا د پوستکي پر سطحه، په خوله کې، په مرۍ، معده، خصوصا په کولمو کې او ترڅنګ یې د خزینه په تناسلي کانال کې ځینې باکټریاوې او فنګسونه دي یا فنجیان دي چې دوی په نارمل ډول یا په عادي حالاتو کې د انسان بدن لپاره کوم ضرر نه رسوي، حتی په ځینو حالتونو کې د انسان بدن ته ګټه رسوي او ځینې حالتونه شته چې انسان ته ضرر رسوي. د هغې له جملې مو په تیره خپرونه کې د نارمل فلاورا باکټریاو ګټې وښودې. یو دا چې په پوستکي او مخاطي غشا کې، مخاطي غشا تاسې پیژنئ لکه د خولې په داخل کې دغه سور رنګه پوښ، یا د معدې په داخل کې سور رنګه پوښ، یا د کولمو په داخل کې سور رنګه پوښ، دا ټول مخاطي غشا دي یا مکوزه ممبران ورته وایي، یا هم ځینې ورته میوکس ممبران وایي. نو یوه ګټه د نارمل فلاورا یا مایکروبیل فلاورا دا ده چې دوی د پوستکي او مخاطي غشا په دننه کې یا د دوی پر سطحه باندې نورې باکټریاوې او انتانات نه پرېږدي کوم چې ناروغی رامنځته کوي، یعنی د دوی ضد خاصیت لري. دوهمه ګټه دا وه چې د کولمو نارمل فلاورا یا د کولمو اړوند دغه باکټریاوې د ځینو ویټامینونو په جذب کې رول لري، خصوصا د ویټامین کا جذب. کله چې په کولمو کې نارمل فلاورا یا باکټریاوې نه وي، ویټامین کا سم نه جذبیږي او یو ناروغ یا یو کس د ویټامین کا په ډیفیشینسی یا د ویټامین کا په کمښت باندې محکومیږي یا د ویټامین کا د کمښت سره مخ کیږي. کله چې په بدن کې ویټامین کا کم شي، تاسو پوهیږئ چې د وینې د بهیدو یا د وینې د نه ودرېدو خاطر هم زیاتیږي. موږ اوس پوهیږو چې ځینې ویټامینونه شته چې د دې باکټریاو په موجودیت کې جذبیږي. دا چې په کوم میکانیزم، د دې میکانیزم په مایکروبیولوژي کې موږ په راتلونکي کې وایو. درېیمه ګټه مو یې دا وښوده چې د خولې نارمل فلاورا یا د خولې اړوند نارمل باکټریاوې غاښونه د غذایی موادو لټوټو څخه پاکوي، چې دا د نارمل فلاورا یوه بله ګټه ده. راځي اوس شپږمې صفحې ته. په شپږمه صفحه کې د نارمل فلاورا زیانونه پیژنو. لیکل شوی زیانونه، لمړی زیان لیکلای دی، هغه کسان چې دفاعي سیستم یې کمزوری وي په هغو کې نارمل فلورا ناروغۍ رامنځته کوي، یعنی د موکې څخه په استفادې شخص ناروغ کوي. ګورئ د دې هدف څه دی. لومړی خو مو دغه متن ورو ورو وویلو تر څو هغه زده کوونکي چې د متن په ویلو کې ستونزه لري د هغوی سره همکاري شوي وي. هغه کسان چې دفاعي سیستم یې کمزوری وي، ګورئ موږ دفاعي سیستم پیژنو، د میکروبونو په وړاندې جنګیږي، نو هغه کسان چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری وي لکه د ایډز یا ایچ آی وی ناروغان، هغه کسان چې په ایډز باندې اخته وي، په هغو کې نارمل فلورا ناروغۍ رامنځته کوي. په دوی کې په خپل اندغه باکتریاوې چې د یوه کس په خوله، کولمو یا د پوستکي د پاسه دي، همدغه ناروغۍ رامنځته کوي. ځکه لیکل شوي تاسې ګورئ لومړۍ شماره، هغه کسان چې دفاعي سیستم یې کمزوری وي، په هغو کې نارمل فلورا ناروغۍ رامنځته کوي، یعنی د موکې څخه په استفادې شخص ناروغ کوي، موکې څخه استفاده کوي. څوک؟ همدغه نارمل فلوراګانې، همدغه باکتریاوې او فنجان. کله چې داسې ناروغ ولرو چې هغوی دفاعي سیستم کمزوری وي، نو دلته دوی موکا پیدا کوي. همدغه باکتریاوې په انسان باندې حمله کوي، انسان د ناروغۍ سره مخ کوي. دفاعي سیستم معمولا د چا کمزوری وي؟ اضافي معلومات ورکوم. د ایچ آی وی ناروغانو یا د ایډز ناروغانو دفاعي سیستم کمزوری وي، هغه کسان چې په دوامدار ډول یې انټي بیوټیک یا د باکتریاو ضد درمل خوړلی وي، او یا هغه کسان چې په دوامدار ډول یې سټیرایډي درمل خوړلی وي، د دوی هم دفاعي سیستم کمزوری وي. د شکر ناروغانو هم دفاعي سیستم کمزوری وي، خو د ټولو نه، د هغو شکر ناروغانو چې د شکر ناروغي ډیره دوامداره پاتې شي. نو په دوی کې ځینې وخت داسې وختونه هم راځي چې همدغه نارمل فلورا چې د دوی په خوله کې باکتریاوې شته، په پوستکي کې شته، یا هم په نورو ځایونو کې په کولمو کې شته، دوی د موکې څخه په استفادې په شخص باندې حمله کوي او شخص ناروغوي. نو له دې امله دغې باکتریاوو ته مقابین وایو یا اپرچونیستیک دي، چانس ګوري. نو د نارمل فلورا یو زیان دا دی چې کیدای شي دوی ناروغي رامنځته کړي، خصوصا په هغه کسانو کې چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری وي. دوهمه شمره، نارمل فلورا چې په خپل ځای کې وي ناروغي نه تولیدوي، خو کله چې د هر علت له امله خپل ځای تغییر کړي ناروغي رامنځته کوي. څومره ساده ساده مو لیکلي دي. د هر علت له امله که چیرې دغه نارمل فلوراګانې د خپل ځای نه تغییر وکړي، فرضاً د خولې نارمل فلورا ده، په خوله کې زخم پیدا شو، وینې ته داخله شوه، د پوستکي نارمل فلورا یا باکتریا ده، په پوستکي کې زخم پیدا شو، وینې ته داخله شوه، نو په دې وختونو کې ناروغي رامنځته کولی شي. ځکه لیکل شوي تاسې بیا ګورئ، نارمل فلورا چې په خپل ځای کې وي ناروغي نه تولیدوي، خو کله چې د هر علت له امله خپل ځای ته تغییر ورکړي یا خپل ځای تغییر کړي ناروغي رامنځته کوي. لکه لیکل شوي دي، د کولمې ای کولای همدغه سیوای اصلا ایشرشیا کولای دی ای د ایشرشیا د کلمې څخه اخیستل شوی دی، خو تاسو یوازې ای کولای وای. ټول خلک یې د ای کولای په ډول سره تلفظ کوي، ای کولای. د کولمې ای کولای باکتریا چې ترهی سیستم ته لار پیدا کړي نو د سوزاک سبب کیږي چې په ښځو کې یې پیښې زیاتې وي. ډیره مهمه یادونه دلته شوې ده. یو مثال ورکړل شوی دی چې د کولمې ایکولای باکتریا، ما وړاندې په درس کې ویلی دی چې ایکولای په کولمو کې یوه باکتریا ده چې دا نارمل فلاورا ده. که چیرې د کولمو دغه نارمل فلاورا چې ایکولای نومیږي د آیتا موادو سره بهار ته راووځي او په بله لار چې اطراحي سیستم لار ده یا د تشو متیازو لار ده، په هغې لار ځان برابر کړي، په دې لار دننه شي، نو د سوزاک سبب کیږي چې په ښځو کې یې پیښې زیاتې وي. ګورئ، دلته تاسې د سوزاک په ناروغۍ باندې پوهیږئ. په سوزاک باندې پوهیږئ چې سوزاک څه ته وایي. سوزاک ته یورینری ټریکټ انفیکشن هم وایي، یا یو ټی آی، یورینری ټریکټ انفیکشن. یورینری د اطراحي سیستم لپاره کارول کیږي. ټریکټ دغه د اطراحي سیستم پایپونه یا کانال ته وایي، انفیکشن انتان ته وایي. یعنی کله چې د تشو متیازو په لار کې انتان یا میکروب رامنځته شي یا په دې ځای کې میکروب ځای ونیسي، دې ته یو ټی آی یا سوزاک وایي. د سوزاک پر وخت معمولا یو نفر بیا بیا کمور ته ځي او د تشو متیازو د ترسره کولو عکاسه یا پیغام دماغو ته رسیږي تر څو بیا بیا همدغه تقاضا رفع کړي. او بله دا چې د درد احساس کوي کله چې ادرار پاس کوي یا ادرار ترسره کوي. نو دغه سوزاک د ایکولای باکتریاو په واسطه هم رامنځته کیږي. ایکولای د انسان بدن نارمل فلاورا دی. ګورئ، دلته فکر وکړئ، ایکولای د انسان د بدن نارمل فلاورا دی. دوی د آیتا موادو له لارې په نارمل ډول خارجیدای هم شي، بهر ته غورځي، خو ځینې وخت د آیتا موادو څخه لار پیدا کوي، د اطراحي سیستم پر لور حرکت کوي، د ادرار هغه لار چې مثانې ته تک پرې شوی دی، مثانې ته لاړه ده، په هغې باندې تک کوي، د اخلیل یا د مثانې په کوم ځای کې ځای پر ځای کیږي او یو ټی آی رامنځته کیږي چې دې ته موږ سوزاک وایو. دلته لیکل شوي دي ډیری وخت په ښځو کې یې پیښې زیاتې وي. اوس د دې په اړه تاسې خپل هم پوهیږئ چې ولې. اوس د دې وروسته قدرمنو زده کوونکو لاندې نوټ لیکل شوی دی، میمو. مخکې له دې چې نوټ ته ولاړ شم، یوه یادونه مهمه بولم. موږ د طب علم زده کوو او زه په هغه معیار غواړم تدریس وکړم تر څو ټول زده کوونکي په دې موضوعاتو پوه کړم، خبر کړم. زموږ او ستاسو ترمنځ به د ورونو او خویندو فضا باید شتون ولري. یعنی ځینې مسایل دلته د طبي زده کړو په کتابونو کې راځي چې د هغوی تشریح که موږ پرېږدو نو نشئ کولی په اسانۍ سره پرې پوه شئ. زه مجبورېږم چې څه نه څه یې تشریح کړم، خو ګرانو او محترمو ورونو او خویندو، با په ډیر احترام هیله کوم چې کومه تشریح چې زه ورکوم په هغې کې که کومه دغسې خبره وه چې څه نا څه د احترام وړ نه وه چې موږ یې ووایو په هغې به تاسې نه خفه کیږه او نه به هم تشویش اخلئ او نه به دغه خبره نورو خلکو ته تاسې واضح وایئ ځکه ډیری وخت په کتابونو کې موږ د انسان د بدن د ځینو غړو نومونه اخلو مجبور یو چې د هغې په هکله خبرې وکړو خو موږ ورته یوه بله کلمه یا بله اصطلاح کرو کومه چې په پښتو کې ډیره عامه نه وي نو که چیرې تاسې دغه کلمه پښتو نه البته د انګلیسي نه پښتو ته اړوئ په واضح ډول وایئ چې موږ ته استاد دغه موضوع داسې ښودله لوس الفاظ استعمال کړئ نو طبعا دلته د نیوکو لاندې راځو زه به هیڅکله لوس الفاظ ډیر نه استعمالوم خو زما هدف به تر ډیره دا اوسي چې قدرمند زده کوونکي راسره پوه شي او د موضوع تل ته کوز شي موږ به په راتلونکي کې بیا د نسایي ولادي کتابونه هم وایو که چیرې زده کوونکي منفي فکره و نو نشو کولی په هغې کې بیا مخکې ولاړ شو زه په ډیر ډاډ او اطمینان وایم چې د نسایي ولادي موضوعات په ډیر عالي ډول د همدې فریکوینسۍ له لارې په ډیر ښه ډول تدریس کړو کوم چې اړتیا ده کوم چې د دې ناروغیو تشریح لوی اړتیا ده تر څو ټول زده کوونکي خصوصا فیمیل په دې پوه شي نو په دې خاطر بیا هم دغه خبره جدي کوم چې زموږ او ستاسو ترمنځ دغه فضا د هر څه باید د دې پر بنیاد اوسي چې موږ زده کړه کوو او د زده کړې لپاره دغه څه باید موږ زده کړو کوم چې په کتابونو کې راځي راځئ درنو زده کوونکو د درس پر لور شپږمه صفحه ده منځنۍ برخه کې نوټ لیکل شوی دی لیکل شوی دی که چیرې وسیع الساحه انټي بیوټیک استعمال شي یعنی داسې درمل چې هغه په پراخه کچه باکتریاوې وژني نو د دې ډول درملو د استعمال له امله د بدن نارمل فلاوره هم له منځه ځي ګورئ که چیرې وسیع الساحه انټي بیوټیک لاندې تشریح شوې هم دی په همدې صفحه کې وسیع الساحه انټي بیوټیک د باکتریاوو ضد دي وسیع الساحه په دې معنی چې په پراخه کچه د باکتریاوو ضد وي د هر ډول باکتریاوو ضد انټي بیوټیک چې دې ته په فارماکولوژۍ کې براډ سپیکټرم انټي بیوټیک هم وایي نو داسې وایي که چیرې وسیع الساحه انټي بیوټیک استعمال شي داسې انټي بیوټیک چې ډیر پراخه د باکتریاوو وژونکي وي بیا یې وایم که چیرې وسیع الساحه انټي بیوټیک استعمال شي یعنی داسې درمل چې هغه په پراخه کچه باکتریاوې وژني نو د دې ډول درملو د استعمال له امله د بدن نارمل فلاوره هم له منځه ځي یعنی دا هم کولی شي د بدن دغه باکتریاوې چې په خوله کې دي په کولمو کې دي دا هم له منځه یوسي کوم چې تر ډیره د انسان د بدن لپاره مهمې دي او خدای تعالی هیڅ شی انسان ته بې معنا نه دی ورکړی نو له دې جملو باید تاسې دا مفهوم واخلئ چې تر ډیره پورې ډیر قوي انټي بیوټیک یا د باکتریاوو ضد ګولۍ استعمال نه کړو یا درمل استعمال نه کړو بل لیکل شوي د دې نوټ لاندې دغه دوهم پاراګراف نو په همدې اساس ځینې وخت د لویو جراحي عملیاتو څخه د مخه قوي انټي بیوټیک ناروغ ته ورکول کیږي ترڅو د جراحي په ساحه کې نارمل باکټریاوې له منځه یوسي. ګورې څومره مهمه خبره ده. نو په همدې اساس ځینې وخت د جراحي عملیاتو نه د مخه کله چې یو ناروغ ته جراحي عملیات کیږي د هغې د مخه ډیر قوي انټي بیوټیک ناروغ ته ورکول کیږي ترڅو د جراحۍ په ساحه کې هغه باکټریاوې چې کومې وي هغه له منځه یوسي. په ساده ډول یې واضح کوم، کله چې جراح ډاکټر یا سرجن جراحي عملیات ترسره کوي نو حتما به د پوستکي له لارې د بدن دننه یوې برخې ته ځان رسوي. فرضاً د زړه عملیات کوي، د کولمو یا د ګیډې عملیات کوي. نو که د پوستکي عملیات البته د پوستکي له لارې ګیډې ته داخلیږي نو حتما دغه پوستکی څیرې کیږي په ډیره اوږده ساحه او دغه پوستکي باندې چې کومې باکټریاوې دي هغه زخم ته تللی شي. نو کله چې یوه نارمل فلاوره د خپل ځای نه تغییر شو بل ځای ته لاړه شي هلته ناروغي رامنځته کوي. لکه پورته مو په دوهمه جمله کې تاسو ته وویل چې نارمل فلاوره په خپل ځای کې ناروغي نه رامنځته کوي، خو کله چې یو بل ځای ته تغییر شي نو دغه نارمل فلاوره د ناروغۍ د تولید سبب کیږي. نو دلته که چیرې جراحي کوو د پوستکي هغه باکټریاوې چې په یوه کوچنۍ ساحه په یوه سانتي متر باندې په زرګونه باکټریاوې وي هغه زخم ته ځي، په زخم کې دننه د وینې دوران ته ځي، په بدن کې ناروغۍ رامنځته کوي. د دې لپاره چې د دې ستونزو څخه خلاص شو یا باید پوستکی په قوي انټیسیپټیک موادو ومینځل شي، هغه مواد چې باکټریاوې له منځه وړي، او یا باید ناروغ ته داسې انټي بیوټیک یا د باکټریاوو ضد درمل ورکړل شي تر څو د پوستکي په سطحه باندې هغه باکټریاوې ټولې له منځه ولاړې شي او بیا موږ په اسانۍ سره جراحي وکړو یا عملیات وکړو. لاندې انټي بیوټیک هم تشریح شوی دی. انټي بیوټیک څه ته وایي؟ هغه درمل دی، ګورې دا درمل دی، باید موږ یې د درملو په ځای یا په فارماکولوژي کې ووایو، خو دلته یې ځکه وایو د انټي بیوټیکو په واسطه دلته موضوع ګرمه شوې ده. هغه درمل دی چې د باکټریا د ودې د ودرېدو او یا د باکټریا د وژلو سبب کیږي. دا د انټي بیوټیک لپاره یو تعریف شو. انټي بیوټیک یو ډول درمل دی چې دوی د باکټریا وده ودروي تر څو باکټریاوې غټې نه شي، ځکه په هرو شلو دقیقو کې باکټریاوې نورې باکټریاوې زیږوي. په شلو دقیقو کې که لس باکټریاوې ولرو شل دقیقې وروسته لس باکټریاوې نورې هم زیاتیږي، یعنی شل باکټریاوې بشي. د باکټریاوې چې لویږي دا لویدل هم د انټي بیوټیک په واسطه ودرول کیږي تر څو باکټریاوې ډېرې نشي او لوی نشي، غټې نشي. او بله دا چې ځینې داسې انټي بیوټیک شته چې هغوی د باکټریاوو د وژلو سبب کیږي چې هغې ته باکټریوسایډل وایي. په ټوله کې انټي بیوټیک په دوه ډوله دي، یو باکټریوسټاتیک او بل باکټریوسایډل دي. باکټریوسټاتیک هغه انټي بیوټیک دي چې د باکټریاوو وده ودروي تر څو باکټریاوې لوی نشي، پاخې نشي. خو باکټریوسایډل داسې انټي بیوټیک دي چې هغوی باکټریاوې وژني، ختمول کوي، چې دا بیا موږ په راتلونکي کې بیا وایو. نو دلته د انټي بیوټیک ځینې مثالونه عبارت دي، له دا هم درته ښودل شوي چې تاسې څه ناڅه آشنا کړي چې انټي بیوټیک کې کوم درمل شامل دي. لومړی شمېره کې اموکسیسیلین، دوهمه شمېره کې لیکل شوی سیپټراگزون، دریمه شمېره کې ازیترومایسین لیکل شوی مایسین، ازیترو مایسین، ازیترو مایسین. زینی ازیترو مایسین هم وای، ازیترو مایسین خو ازیترو مایسین هم یلای شاین. دغه سنور دیر دولونه لري. دا خو یوازې څو بلګې در تراخیستی ترسو تاسو ته یو میسیج در کړی چې اموکسیسیلین یو انټی بیوټیک ته باکتریا ویلې منځ وړي، سیفتراگزون یو انټی بیوټیک ته باکتریا ویلې منځ وړي، ازیترومایسین انټی بیوټیک ته باکتریا ویلې منځ وړي. اموکسیسیلین په نوم به تاسې ډیری کپسول لیدلی وي، ګولۍ به هم لیدلی وي چې په هغوی باندې اموکسیسیلین لیکل شوی وي. ډیری د ماشومانو د ټوخي لپاره کوم شربتونه چې ورکول کیږي په هغې باندې اموکسیسیلین لیکل شوی وي. سیفتراگزون ستنې به مو لیدلې وي. ډیری خلک وایي چې ما سیفتراگزون ستن ووهله، دا هم انټی بیوټیک دی، باکتریا به له منځه وړي. ازیترومایسین نوم به مو هم اورېدلی وي چې ستونی مې درد کوي. د لس ورځې کیږي چې ازیترومایسین هم استعمالو خو نه ښه کیږي. یا ځینې درته وایي چې د فلانۍ کمپنۍ والا یا کمپنۍ والا ازیترومایسین استعمال کړه ته به ښه شي. دلته د درملو د درې نومونه چې ما راخیستي دي، هدف مې دا دی چې تاسې د انټي بیوټیکو د دې نومونو سره آشنا کړم او څه نه څه یو میسیج درکړم چې انټي بیوټیک همدا دي. په راتلونکي کې موږ د فارماکولوژۍ په مضمون کې په ښه تفصیلي ډول وایو، انشاءالله تاسې به یې زده کړئ. راځئ قدرمنو زده کوونکو اوومې صفحې ته. په درس کې باره سره نه ستړي کیږئ. هغه زده کوونکي چې درس ته ښه غوږ دي، باور وکړئ هغوی د درس ډیر خوند اخلي او په درس کې راسره نه ستړي کیږي. خو هغه زده کوونکي چې د درس پر مهال نور کارونه هم کوي او یا هم نورو کارونو ته توجه ورکوي، یا هم چورتونه وهي، سوچونه وهي، هغوی په درس کې راسره بیا ډیر ستړي کیږي. تاسې باید د درس پر مهال جالا کوټې ته لاړ شئ او ټوله توجه درس ته وکړئ تر څو د درس خوند واخلئ، نه دا چې درس تاسې ستړي کړي. همدا موضوع چې په دې ځای کې دغه پورتنۍ برخه کې لیکل شوی دا د نن ورځې په درس پورې تړاو لري. په دې خاطر دغه کوچنۍ برخه ترې وایو. لیکل شوی دی سټیپایلو کوکس اپیډرمیډس. سټیپایلو کوکس اپیډرمیډس یوه باکتریا ده چې دلته لاندې تشریح شوې ده. دا ډول نارمل فلاورا یا باکتریاوې په پوستکي باندې زیات شتون لري چې تقریبا په یوه سانتي متر پوستکي باندې د زرو نه نیولې تر څلور زرو پورې باکتریاوې وي. کله چې موږ د رګ له لارې ستن وهو، نو په هماغه وخت کې دا باکتریاوې د ستن په واسطه د وینې دوران ته داخلیږي او د زړه د مصنوعي والونو او د بدن په مصنوعي بندونو پورې نښلي او مریضي تولیدوي. همدارنګه دا باکتریاوې د زړه نورې ناروغۍ هم تولیدوي. ښه، راځئ قدرمنو زده کوونکو حاضري اخلو. شپږمه درسي خپرونه ده. د شپږمې درسي خپرونه د حاضرۍ توری د بی توری دی. هیله ده ټول به حاضر یئ او د بی توری دایره به توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ، خدای مو مل شه.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.